دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د خلیل خان يم پام وکړئ دې ساعت خبرونه ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د سه شنبه پر ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو نهایي پایلې اعلان کړې دي د نتایجو د اعلان پر اساس د افغانستان اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی ګټونکی اعلان شوی دی د افغانستان د ټاکنو د کمیسون مشر هوا علم نورستانی د سه شنبه پر ورځ د ټاکنو نهایي پایلې اعلان کړې
محترم محمد اشرف غنی را کې به تعداد 923,592 رای معادل 50.64 فیصد آرای رای دهندگان کشور را کسب نموده است با عنوان رئیس جمهور منتخب دولت جمهوری اسلامی افغانستان اعلام می نماید
اشرف غنی په انتخاباتو کې خپل برای د ولس او د جمهوریت برای وبله اشرف غنی په ارکی خپل پلویانو ته په انتخاباتو کې د بری مبارکي وویل
پس من پیروزی را پیروزی مردم را برای مردم تبریک می گویم و من حیث خادم اول این کشور با تیم متحد ما لحظه به لحظه دقیقه به دقیقه از حقوق حقی مردم افغانستان دفاع
د افغانستان د ملي والی د حکومت اجرایی مشر عبد الله په ولسمشر ټاکنو کې د ولسمشر غنی د بری اعلان وروسته د انتخاباتو پایلې تکلبي وبللې ښاغلی عبد الله په کابل کې د خپل پلویان په منځ کې اعلان وکړ چې د ثبات او همګرۍ د ډله د شفاف او بایومټریک شو رایو پر اساس په انتخاباتو کې بریالی ده او موږ خپل بریا اعلانو موږ هم شمول حکومت جوړو
نتیجې را کې امروز اعلان کردن که نتیجه دزدی انتخابات، کودتا بر مردم سالاری، خیانت به اراده مردم و تمثیل اراده مردم بود، از اساس، از ریشه و از بنیاد این نتیجه را غیر قانونی می دان.
نموری در نوی حکومت تشکل پر خپل خبرت باوری تکرار را خدای ونول چی کلا و چرت اعلانوی. د پاکستان د کراچی په سرحدي ښار کې چارواکي وایي چې لږ تر لږه 14 تنه د زهرجن ګاز په خبرېدو کې مړ شوي دي او سلګونه نور یې ناروغه کړي دي که څه هم پاکستاني چارواکي وایي چې دا پېښې په اړه یې پلټنې پیل کړي دي خو داسې ښکاري چې د ګازو کوم نلیکه سوری شوي او له کبله یې خلک مړ شوي دي ډاکټران وایي چې شاوخوا 250 تنه بېلابېلو روغتونونو ته لېږل شوي دي چې د ډېرو یې سابندي لري د پېښه د کراچۍ د کیماړۍ په سیمه کې سوي ده د روغتیا وزارت ویان ظفر مهدي د سه شنبې په ورځ د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې په بېلابېلو روغتونونو کې لږ تر لږه 14 تنه مړ شوي دي د کراچۍ په ښار کې د روغتونونو د بیړنیو حالاتو د څانګې مشرې سمن جمیل وویل چې په روغتونونو کې ډېر بستر سوي ناروغان سابندي لري او سترګې سوځي چې په مشکل سره لیدل کولی شي په ترکیه کې د 2014 کال د ناکام کودتا ورسته د 615 کسانو د نیولو امر ورکړل شوی دی چې په کښې یو سره یو د ملي اردو پوځي افسران هم شامل دي اسوسیټډ پریس خبري اژانس د ترکیه د دولتي خبري اژانس په حواله راپورټ ورکړی دی چې حکومت د 125 پوځي افسرانو د ګرفتارۍ امر جاري کړی دی چې 101 اوس هم په پوځ کې دنده ترسره کوي حکومتي چارواکو وویل چې دغه افسرانو په 2014 کال کې په ترکیه کې د ناکامې کودتا حڅه کړې وه او په دې تور یې د نیولو امر جاري شوی دی د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد خپل ملت ته په وینا کې وویل چې هڅه کوي چې هغه د یوه ټولې سیمې د حکومتي ځواکونو تر کنټرول لاندې راولي د سوریې پوځیانو په حلب او عدلب ولایتونو کې د یاغیانو پر ضد بریالي عملیات ترسره کړي دي تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو
د ترکیې د سرحد په 30 کیلومترۍ کې د حلب ښار په شمال کې د روسیې او سوریې د حکومتي ځواکونو په هوایي بریدونو کې څو ملکي کسان ټپیان شوي دي تصویرونه چې د دوشنبه په ورځ خپاره شوي ښایي چې یو روغتون ته ډېر زیان رسېدلی دی د سوریې حکومتي ځواکونه وایي چې دوی د حلب ښار په شمال لویدیځ کې ګڼ شمېر سیمې نیولې او له ملیشو څخه به د نورو سیمو د پاکولو لپاره هم خپلو هڅو او عملیاتو ته دوام ورکړي وروسته له هغه چې د سوریې حکومتي ځواکونو د یکشنبه په ورځ د پلازمینې دمشق او په جنوب کې د لوی ښار حلب ترمنځ شاهراه ونیوله سخته جګړه پیل شوه
د چین چارواکو د کرونا د وایرس د ناروغانو شمیر تایید کړی ویلي دي چې 2000 خلک په دې وایرس سخت شوي دي قریب 1900 تنه مړه دي دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل
دا هم د دې خبرونې لمړی رپورت. د افغانستان د جمهوری ریاست مانی وایي چې افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو له امریکایي ځواکونو سره د تاوتریخوالي د کمښت په اقداماتو ګډ کار کوي، چې څنګه او څه ډول افغان ځواکونه د تاوتریخوالي راکمول عملي کړي. او د بلې خوا د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي چې د تاوتریخوالي راکمول به په راتلونکو 5 ورځو کې پیل سي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان رپورټ.
د تاوتریخوالي د کمښت په موده کې د افغان ځواکونو اقدامات هغه څه دي چې امریکایي ځواکونو سره پرې کار کیږي، چې څنګه افغان ځواکونه بیا عملي کړي. ولسمشي معنی چې د تاوتریخوالي راکمېدل غیر عملي بللي اوس سره موافقه ده. د تاوتریخوالي کمښت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې تر هوکړه لیک مخکې یو اساسي شرط دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي افغان ځواکونه د تاوتریخوالي د کمښت په میکانیزم هم کار کوي.
د تاوتریخوالي د کمښت هغه میکانیزم او په دې شکل چې ستونزمن کار به خو زمونږ امنیتی او دفاعي ځواکونه یو ځای د امریکایي ځواکونو سره کار کوي، پر دې چې څنګه وکولای شو اول دغه دورې کې هغه اقدامات چې لازم دي هغه لاس لاندې ونیول سي، او دوهم هغه میکانیزم د نظارت څنګه تقویه سي.
د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي وایي د تاوتریخوالي راکمېدلو لړۍ به تر راتلونکو 5 ورځو پورې پیل شي.
تا 5 روز آینده مرحله کاهش خشونت که بر اساس توافق ایالات متحده امریکا و طالبا صورت میگیره آغاز شد. نیروهای دفاعی و امنیتی کشور و پلیس افغانستان کاملا آمادگی داره برای این مرحله.
مرک چی پلاوی چې له هم افغان حکومت نه دی په ډاګه کړی، دا پلاوی به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې لیک وروسته له طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات په مخ ویسي. د ولسمشر غنی د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وید عمر وایي حکومت به د دې پلاوی صلاحیتونه وټاکي او شمیر به احتمالا 15 یا شل کسه وي. وید عمر وایي دا اونۍ به ولسمشر د سولې په اړه په سلام شروع بوخت وي.
یعنی د مذاکرې په اړه لوی سیاسي تصمیمونه په قوي احتمال په کابل کې ونیول شي، او مذاکره کوونکی ټیم به سیاسي تخنیکی مسائل د مذاکرې په میز په مخ وړي.
خو د پلاوی د صلاحیتونو او واکونو په اړه ځینې پخواني چارواکي اندېښنې لري. پخوانی سیاسي معین جاوید لودین وایي مذاکره کوونکی پلاوی باید تر شا قوي سیاسي ملاتړ ولري. هغه ویل د طالبانو سیاسي مذاکره کوونکي چې نږدې یو نیم کال امریکایي پلاوی سره مذاکره کړې اوس ډېره تجربه لري.
مهمه دا ده چې د ثقل مرکز کابل وي، نه دوها او هم وسلو، نه هم مذاکره کوونکی هیات. هر څوک چې په هیات کې وي باید قوي سیاسي ملاتړ ولري تر څو په قوت خبرې وکړي.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز په یو ناسته کې امریکایي څېړونکي برنارد روبین بیا وویل چې په بین الافغاني مذاکراتو کې باید اساسي اجنډا د جګړې پای ته رسول وي.
لومړی هاجندا باید بشپړ اور باندې وي. په بل معنا د بین الافغاني مذاکرات او هدف یعنی د جګړې ختمول دي. له طالبان سره د مذاکرې هدف باید دا نه وي چې څنګه په افغانستان کې حکومت ولي وشي،
بلکې چې د هوکړه لیک لاسلیک کړوستا او بین الافغاني مذاکرات وړاندې به 15000 طالب زندانیان خوشي شي. افغان حکومت په دې اړه نظر نه ورکوي، خو وايي د زندانیانو سره چلند به د قوانینو په اساس وشي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
پرون په پاکستان کې د افغان مهاجرینو په اړه د مشرانو غونډې ورستي ورځ وه. د غونډې برخوالو له کوربه هیواد څخه غوښتي چې د کډوالو لپاره ډیر څه وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي همدارنګه په افغانانو غږ کړی چې د سولې لپاره یو موټی سي. نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د 40 کلن مهاجرت په مناسبت جوړه شوې د 2 ورځنۍ غونډه کې وویل چې د افغانستان د مهمو اړخونو ترمنځ سوله ډیره اړینه ده چې د سخت دریځۍ د خپرېدو په وړاندې مبارزه وشي.
دا څرګنده ده چې د ترهګرۍ سره په مؤثره توګه مبارزه کولو لپاره د افغانانو ترمنځ سوله لازمي ده، ځکه چې د شخړې په صورت کې ترهګري خورېږي او برلاسي کېدی شي، امون پدې یقین یو کې چې رسول راشي او د افغانستان اهم ډلې رايوزي شي نو بیا دا ممکن ده چې ترهګر ډلې ځان لکړل شي.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د سولې په بهیر کې د پرمختګونو په اړه محتاط دی.
زه په محتاط توګه خوشبینه یم چې موږ پرمختګ کړی دی او دا یو پیچلی مسله ده. معلومه ده چې افغانان د یو بل منلو او سوچ کې د بدلون راوستلو داخلي شخړې لري. موږ او طالبان د اوږدو خبرو او مذاکراتو په معنی کې پرمختګ کړی دی. موږ په تشدد کې د کمی او د امریکا او د طالبانو ترمنځ لوازنامې ته د لارې هوارولو په چارو خبرې کړې دي.
په دې غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی دویم مرستیال سرور دانش ویل تر هغه چې طالبان په پاکستان کې له ترهګرو ډلو سره اړیکه او امن پناځایونه ولري افغانستان کې سوله نشي راتلای.
اما واضح است که موضوع
افغان کډوال باید سیاسي فشار په توګه ونه کارول شي چې د دوی بشري حقوقونه تر پښو لاندې شي. بیرته راستنیدنه باید د دوی په خوښه وي نه په زور.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ټینګار وکړ چې هیواد نور د ترهګرو ځالان نه ده. زیات کړه چې افغانستان ته د کډوالو تر ستنېدو د ترهګرۍ د ختمېدو ضمانت نشي ورکولای.
موږ د کډوالو په هر کمپ کې د 1500 یا زر نه ډېر کډوال لرو. یو حکومت څنګه کولای شي چې دا وڅاري چې یو څو سوه ترهګر له هغه ځایه فعالیت کوي؟ نو سوله ځکه ډېره اړینه ده چې که وضعیت داسې شي چې دا کډوال بېرته لاړ شي، د هغې نه وروسته که دلته توندلاري ښکاره شول پاکستان به بیا مسؤول وي.
خو د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندې چې وظیفه یې د کډوالو بېرته ستنول دي وایي دا آسانه کار نه دی.
یو هاف ټو گیو دیم کانفیدنس.
خلکو ته د مستقبل په اړه اعتماد ورکول بی او دا اعتماد د سولې او امنیت د لارې ورکړل کېدی شي. او دویمه د سولې سمدستي وروسته ضروری ده خلکو ته مواقع ورکړل شي. که سوله راشي نو بیا به په اقتصادي توګه ډېره سرمایه کاری کول بی.
اکثره کډوال د مخه له هڅه کړې چې د نړیوال ټولنې او د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د مرستې او د هیلو د ورکولو د ژمنو له مخې بیرته هیواد ته ستانه شي. خو له ستنېدو وروسته پوښیوي چې هلته د دوی لپاره نه خواړه شته او نه سرپناه.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15، د انټرنټ له لارې پښتو VOA.com.
په پاکستان کې مشت افغان مهاجرین وایي تر هغو به وطن ته نستنیږي تر څو په افغانستان کې تلپاته سوله ټینګه نیسي. دوی وایي چې د پخوا په پرتله ورسره مرستې هم نه کیږي. په پاکستان کې افغان مهاجرو ستونزې به په دې رپورټ کې واوري.
سوله زموږ داسې ده لکه موږ دپاره یو حیات دی، زموږ دپاره یو ژوند دی. موږ سولې ته هر افغان، هر پښتون سولې ته تږی دی. موږ د تږي، موږ د دې سولې خواهش کوو. د افغانان اوسه د پاکستان زموږ د همسایه ملک څخه زموږ خواسته دی چې زموږ سره په دا سوله کې کومک وکړي. ټوله نړۍ له موږ سره په کومک کې سي. د ورځې دوه نیم سوه خاندان متاثره کیږي، مړي پکښې کیږي، امنیت نشته، کاروبار نشته، هیڅ شی په افغانستان کې نشته. نو څوک زړه په دا لاتو کې نه شي کوي او که امن راسي هر سړی ځي.
موږ هم ډېر وخت دلته تیر کړی، 40 کاله راسي. بیا په کوم وخت کې چې په خوا یونسیار کوم کارونه کوله، کوم مالی مرستې د خلکو سره کولې، اوس هغه رقم نه دی. نو په دې کې باید دوی په سوله کې ډیر کوشش وکړي چې سوله وسی او افغانستان یو آزاد هیواد سی. بیا موږ غواړو چې افغانستان ته ولاړ شو.
هغه چا چې دغه کړی دی دلته چکین راغلی دی، دلته بیرته چکین کړی دی، تللی دی، چکین کړی تللی، بیرته دغه ځای راغلی دی. وایي بعد آلو بعد ورځ وه نو بیرته راغلی دی دلته. نو دلته وایي ښه دی، یو کار راته پیدا کیږي، هم د ښځو کار کیږي، هم د نارینهو کار کیږي. افغانستان کې شی نشته، جنګونه دي، سور اور بل دی په هغه ځای کې، کار مو نه کیږي. بیرته د مجبورۍ راغلی دلته.
د طالبانو او د امریکایانو جوړه اوسې، موږ انشاءالله غواړو چې لوړ شو وطن ته. ولې نه غواړو چې په شرط جوړه راشي؟ جوړه نه یې نو چې حالات خراب وي، د ورځې یو دوه درې مري، نو تک څه ضرورت دی؟ خو هېڅ معنی نه لري. تر هغه ځای کې بیا دلته ښه یو، هلته خو زه دا تېر کال تللی وم، حالات دونه خراب وو چې ګزاره نه کېده لږه سره. زه دغه دپاره تللی چې خپل کاروبار برابر خو، لیکن نه کېده.
که 100 کاله دلې پروت یې په پاکستان کې هم ته به هغه افغانه یې، ځکه چې مطلب دا درته وایم چې بیا مطلب ګرد دنیا د عالمي غم دی چې مطلب کوم پښتانه ورونه دلې مطلب پراته دي. څوک اکثره د غریبۍ او د مجبورۍ د وجې پراته دي. نو خپل د سر همن غواړي چې وایي مطلب هلته کراري همنې، ځکه چې مطلب لاړ شو، مطلب خپل د بچیانو رزق روزي خپل پام وطن کې امر راشي نو خر سړی بالا زیالت
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او دا هم څو نړیوال رپورټونه. استرالیا تیارې نیسي له کروز کښتۍ څخه چې د کورونا وایرس ورننوتې دی خپل اتباع وژغوري. خبریال فیل مرسر په دې باره کې له سیدنی څخه رپورټ رالېږلې دی.
استرالیا چمتو ده چې څه باندې 200 اتباع د جاپان په یوکوهاما کې له ډایموند پرنسس کښتۍ نه وژغوري چې د کورونا وایرس ورننوتې دی. همدغه راز لومړۍ استرالیایي ډله ده چې له قرنطین نه ازادېږي. دوی د چین د ووهان په ښار کې د کورونا وایرس په مناسبت قرنطین شوي وو. د ډایموند پرنس کښتۍ د فبروري د 3 نیټې نه راپه دوخه قرنطین وه. د کروز په کښتۍ کې د لسګونو استرالیایي سیلانیانو په شمول 3,500 سپارلۍ او عمله سپاره وو. دغې کښتۍ د یو شمېر استرالیانو په شمول 450 COVID-19 ډوله کورونا وایرس تایید شوي پیښې لري. دا له چین نه بهر له ټول نه زیات مکروب دی چې هلته د لومړي ځل لپاره د دغه وایرس رپورټ ورکړی شوی و. استرالیایي سپارلۍ باید پریکړه وکړي چې که دوی د حکومت له پیشنهاد نه ګټه واخلي له جاپان نه هغه الوتکه ونیسي چې سپارلۍ راوباسي. په کانبرا کې چارواکي په نظر کې لري چې دوی نن د چهارشنبې په ورځ په الوتکه کې هیواد ته راورسوي. دوی ټول به د 14 ورځو لپاره قرنطین وي او دا به اضافه له هغه وخت نه وي چې دوی لا پخوا د ډایموند پرنس کښتۍ کې تیر کړی. د استرالیا د روغتیایي چارو مشر برندن مورفي په یو ثبت شوي پیغام کې وویلې دارنګه احتیاط ضرور و. برندن مورفي خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
There is evidence of ongoing further infections in the ship, in the crew and in some passengers. Even though we think some of you probably have been well quarantined, there is uncertainty about whether some of you may be incubating the virus.
د کښتۍ په عمله او ځینو نورو سپارلیو کې د نورو مکروبونو نښې نښانې لیدل شوي دي. حتی موږ فکر کوو ښایي ځینې سپارلۍ ښې قرنطین شوي وي. په دې کې شک دی چې ځینې دغه سپارلۍ به په وایرس باندې اخته شوي وي او که دغه سپارلۍ بیرته استرالیا ته راشي نو خپله کورنۍ یا د ټولنې نور غړي به په دغه وایرس باندې اخته کړي. دوه الوتکو په جاپان کې د کروز د کښتۍ نه په سلګونو امریکایي تابه بیرته خپل وطن ته رسولی دي او 14 ورځې به په انزوا کې تیروي. لیکن ځینې امریکایي نه غواړي چې له کښتۍ نه ووځي او دې ته ترجیح ورکوي چې تر هغې پورې انتظار وباسي تر څو چې د کښتۍ رسمي قرنطین د فبروري په 19 نیټه پای ته رسیږي. د استرالیا د کرونا وایرس لومړۍ ډله د دوشنبې په ورځ د هند په سمندر کې د کریسټل له ټاپو نه وویستل شوله. دوی د چین د ووهان په ښار کې وو چې د کورونا وایرس مرکز دی. څه باندې 200 استرالیایان وطن ته په الوتکه کې ورسول شولو. په داسې حال کې چې نور راایستل شوي استرالیان د داورین ښار ته نږدې په پخواني منرال کیمپ کې په قرنطین کې ساتل کیږي. په استرالیا کې اوس د دغې ناروغۍ 15 پیښې لیدل شوي دي. د روغتیایي چارو مامورین وایي 8 تنه ناروغان ښه شوي دي. په داسې حال کې چې د 2 تنو نورو روغتیایي حالت ثابت دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د سوریې جمهور رئیس وایي چې ټول هیواد به د حکومتي قواوو تر کنټرول لاندې راولي. بشار الاسد د دوشنبې په ورځ ملت ته وینا وکړه. هغه وویل چې پوځیانو یې په حلب او ادلب ولایتونو کې د یاغیانو پر ضد بریالي عملیات ترسره کړي دي. داسې ښکاري چې د سوریې پوځیان له ترکي قواوو سره چې په سیمه کې له یاغیانو سره ملاتړ کوي نښتې ته چمتو دي. نور حال په رپورټ کې واوري.
د ترکیې د سرحد په 1.5 کیلومتر کې د حلب ښار په شمال کې د روسیې او سوریې د حکومتي ځواکونو په هوایي بریدونو کې څو ملکي کسان ټپیان شوي دي. تصاویر چې د دوشنبې په ورځ سپاره شوي ښیي چې یوه روغتون ته ډېر زیان رسېدلی دی.
د سوریې حکومتي ځواکونه وایي چې دوی د حلب ښار په شمال لویدیځ کې ګڼ شمېر سیمې نیولې او له ملیشو څخه به د نورو سیمو د پاکولو لپاره هم خپلو هڅو ته دوام ورکړي. وروسته له هغه چې د سوریې حکومتي ځواکونو د یک شنبې په ورځ د پلازمینې دمشق او په جنوب کې د لوی ښار حلب ترمنځ شهره ونیوله، سخته جګړه پیل شوې ده. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد په حلب کې د بریا اعلان وکړ.
فإن حلب انتصرت
حلب وګټل، سوریه وګټل، مونږ ټولو د هغه ډار په وړاندې وګټل چې هغوی غوښتل زمونږ په زړونو کې رامنځته کړي. مونږ د هغه غلط باور په وړاندې وګټل چې غوښتل یې مونږ پرې تیر باسي. مونږ د بیلتون غوښتنې، کرکې، خیانت او ټولو هغو کسانو په وړاندې چې دغه هڅې کولې بریالي شولو.
اسد وویل په ادلب کې د حکومت ضد یاغیانو په وړاندې چې د ترکي ځواکونو ملاتړ لري جګړه پای ته نه ده رسېدلې، خو د هغه د ځواکونو له جګړې ملکي وګړي هم په امن کې نه دي.
نزاحنا صار بجي 20 مره من اول احداث
د جګړې له پایله تر اوسه پورې شاوخوا شل ځله بې ځایه شوي یو. دې کمپ ته دوه کاله مخکې راغلو او فکر مونږ کاوه چې خوندي به وي، بمونه او خطر به نه وي. پرون دلته توغندی ولګېده، یو کس ووژل شو او څو نور ټپیان شول. نن کمپ ته شو او نه پوهېږو چیرته ولاړ شو.
ترکیه څه باندې 3 میلیونه سوري کډوالو ته پناه ورکړې او وایي چې نور نشي منلی. ترکی چارواکو د روسیې په ملاتړ د سوریې د حکومتي ځواکونو د عملیاتو د درولو په هدف د دوشنبه په ورځ په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې وکړې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته مې وویل چې په ادلب کې عملیات باید ودروي او یو داسې پایداره اوربند وي چې هیڅکله سرغړونې ونه شي.
خو د دې هیله کمه ده چې اسد د عملیات ودروي، ځکه د روسیې هوایی او د ایران د ملیشو ملاتړ ورسره دی.
احبتنا واهلنا في حلب
د ادلب او د حلب د کلیوالو سیمو د آزادېدو جګړه به له شمال څخه یو شمېر تشو غږونو راپورته کېدو ته په نه پام سره روانه وي. د ټولې سوریې د آزادېدو د ترهګرۍ د له منځه وړلو او د ثبات د رامنځته کېدو لپاره به جګړه روانه وي.
د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له سوریې سره په سرحد کې د پوځیانو په ځای پر ځای کولو سره خبرداری ورکړی که د سوریې پوځیان ونه وځي نو پوځي اقدام به وکړي. ادلب په سوریه کې د یاغیانو وروستی لوی مرکز دی او سجمن دی چې بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راولي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افریقا ته د خپل سفر په پای کې پرون د سې شنبې په ورځ په ادیس ابابا کې د ایتوپیا د صدر اعظم ابی احمد او د افریقایي اتحادیې د رئیس سره ملاقات وکړ. په دغه سفر کې سنیګال او انګولا هم شامل و. افریقا ته د پامپیو د لومړي سفر هدف د اقتصادي روابطو قوي کول او د افریقا په وجه کې د امریکا د حضور زیاتېدل دي چې د چین مخ په زیاتېدونکي تسلط مخه ونیسي. مګر سیاسي څارونکي وایي د امریکا د نفوذ پیدا کول به یوه ستونزه وي. خبریال سایمن مارک په دې باره کې له ادیس ابابا څخه دا رپورټ رالېږي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لپاره مهمه پوښتنه دا وه چې څنګه امریکا په افریقا کې د چین په تسلط باندې غلبه موندلی شي. چین د امریکا نه د مخه ده، ځکه یوه لسیزه پخوا د افریقا د وچې لومړی تجارتي انډیوال دی او بیجنګ په افریقا کې ډېره زیاته پانګه اچونه کړې ده. مګر څارونکي وایي په دې وخت کې د افریقایي مشرانو قانع کول چې امریکا ته وګوري دا به یوه ستونزه وي. د لندن د پوهنتون د آسیا او افریقا د مطالعاتو د مرکز د بین المللي روابطو پروفیسر سټیفن چین وایي
quite skeptical dealing increasingly now with very sophisticated people who basically want to know
زه فکر کوم د افریقا ډیر مشران به کافی مشکوک وي. دوی اوس د ډیرو زیرکو خلکو سره چل چلن کوي چې په اصل کې غواړي په دې پوه شي چې په پودین کې ثبوت چیرې دی. دوی په تیر وخت کې د جمهور رئیس ترامپ بدلیدنه لیدلې ده او دوی په خاصه توګه تفسیري لیدلې دي چې دوی د نجات پرستۍ په حیث ترجمه کړې دي. راپورټونه وایي ترامپ په 2013 کال کې د تړلو دروازو د غونډې په وخت کې د عامیانه لهجې نه کار اخیستی و چې افریقایي ملکونه تشریح کړي. ترامپ د پمپیو له سفر نه څو ورځې د مخه په سفر باندې بندیز ولګاوه. اریتریا، نایجیریا، تنزانیا او سودان د اتباعو په باره کې د مهاجرت په وضو باندې هم محدودیت ولګاوه. د ترامپ اداره دلیل راوړي چې دغو هیوادونو د امریکا امنیتي شرایط او د معلوماتو شریکول نه دي پوره کړي او دغه بندیز به د سیلانیانو، تجارت یا د محصلینو په وضو باندې تاثیر ونه کړي. مګر الفونسو میدیل نیلا چې د پالیسۍ د پرمختګ د منیجمنت لپاره د اروپایي مرکز مشر دی وایي په ویزا باندې د محدودیت لګولو وخت غلط پیغام استوي. میدی نیلا وایي
These are things that African countries are looking at quite closely. I mean, this idea of visa facilitation has always been very high on the agenda and has very significant symbolic value. So going in the other direction.
داسې شیان شته چې افریقایي هیوادونه له نږدې نه څاري. د ویزې دغه مفکوره همیشه د زنده په سر کې وه او ډېر سمبولیک ارزښت لري، ځکه نو په بل خوا اتګ ستونزه لري. ما ته چې څه شی ښکاري هغه دا دی چې د افریقا په باره کې دا ضرور نه دی. دا زیات د امریکا د کورنۍ موضوعاتو او د کورنۍ کوششونو په باره کې دی. موریتی موتیګا د بین المللي کرایسس ګروپ لپاره د افریقا د ښکار د پروژې مشر دی. دی وایي امریکایان د افریقا په باره کې قدیمي نظر لري. موتیګا وایي
American policy makers have viewed Africa essentially as a problem to be solved, while Beijing perceived the continent as an area that abounds
امریکایي پالیسی جوړونکو د ذاتي موډل لپاره په اساسي توګه افریقا د یوې ستونزې په حیث ګڼي باید حل شي. په داسې حال کې چې بیجنګ افریقا د داسې یوې سیمې په حیث ویني چې د فرصت سره تړلې ده. چینایان لږ تر لږه د دوه لسیزو لپاره د دغې وچې سره په خپل تماس نیولو کې زیات ستراتیجیک دي او یو چاته داسې احساس پیدا کوي چې په اساسي توګه امریکا دغه ځای ته د رسیدو لوبه کوي. موتیګا وایي امریکا غواړي چین ته ځان ورسوي او دا باید په افریقا کې په نوو واقعیتونو باندې تمرکز وکړي چې اقتصاد او نفوس پکې وده کوي او خلک زیات تعلیم یافته کیږي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. په کندهار کې د اوبو د کمښت ستونزه له جدي موضوعګانو څخه ګڼل کیږي، خو سږ کال په دې ولایت کې د دهلی بند د اوبو سطح له خپل اصلي وخت څخه دوه میاشتې مخکې ډیره لوړه سوې. ځایي اوسیدونکي وایي چې سږ کال به په کندهار کې تر ډیره د زراعتي اوبو ستونزه حل سي. عزیز الله پوپل له کندهاره رپورټ لري.
د دهلی بند په جنوبي ولایتونو کې تر کجکی را وروسته د اوبو د ذخیره کولو دوه مستره منبع ده. د اوبو په دغه ډیم کې د افغانستان د مرکزی ولایتونو د اورښت اوبه راټولیږي او د کندهار او ولسوالیو ته د زراعت اوبه ورکوي. ځایي مسولین وایي چې له تیرو دیرشو کالو راهیسې سږ کال د دهلی بند د لومړي ځل لپاره د دلوي په میاشت کې له اوبو څخه ډک سوي او اوبه تر بند راپارچاو سوي دي. په کندهار او جنوبي ولایتونو کې د اوبو د کمښت ستونزه ډیره لیدل کیږي، خو سږ کال په کندهار کې د دهلی د بند اوبو دغه ستونزه د زراعت په برخه کې له منځه وړي. که څه هم د دې بند څلوېښت سلنه برخه له رسوباتو او خاټو ډاکه ده، خو له دې سره سره په دې موسم کې د بند پرچاو راایله کېدل مځکوال او کروندګر د پریمانه اوبو په معنا ګڼي. د سیمې مځکوال چې د بند ننداری ته له لرو سیمو څخه راغلي له آشنا تلویزیون سره په خبرو کې داسې ویل:
د ګرد غنده او د ولسوالۍ ذات ریلمن چې خوشکاوی پوري د ګرد خلک په اباتي او ګرد خلک عمر ته خوشاله دي او ان شاء الله ښه خوندور کالم دي.
ځینې مځکوال وایي چې په تیرو درو کالو کې د دهلی د بند اوبو د کموالي له کبله د کروندګرو تر مابینځ د اوبو پر سر لوی شخړې رامنځته شوي، خو سږ کال په دې برخه کې اندېښنې تر ډیره له منځه تللې.
وس پرواش کال و پرواش کال ډیر ورسته اوبه رااله، ډیر خلکو غنمان وته ژو چان کرلې لانه اوبه نه درلوله، نو چا چا نه د ماشین د چلو وس درلولې.
د ارغنداو د دریایي حوزې رئیس انجنیر توریالی محبوبي وایي چې د دالې د بند اوبو د ښه تنظیم لپاره پر ځینو رغنیزو کارونو همکار پیل شوی چې اساسي موخه د اوبو د ضایعاتو مخنیوي دی.
تقریبا 28 تاریخ د دلوي سمرو اوبو د پرچاو نیټه کېږي چې دا پاستا 10 کال تاریخ څخه زموږ دغه حالت ولې بدبختانه وایي چې زموږ د بند ظرفیت څومره زموږ توقع ده په هماغه اندازه باندې نه ده. خدای دې وکړي چې دغه پروژه مونږ د خیره شروع سي، بیا به بل وخت دومره وختي پارچه ونه لرو.
د دهلی بند د کندهار په شمال شاولیکوټ ولسوالۍ کې نږدې 15 وړاندې د امریکا د پرمختیایي ادارې له لوري جوړ شوی چې اوس یې 30% برخه له خټو او لوشو ډاکه ده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې دوام کوي.